د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا جیو ریڈیو دے
السلام علیکم ګران اوریدونکو دا د وایس آف امریکا ډیوا خبری خبرونه ده نن د اتوار ورځ 2023 کال د جنوري 8 نیټه ده د ډیوا خبری خبرونه کې درته زه سمینا احسن هرکلی وم تازه او مهم خبرونه او په مهمو موضوعاتو تفصیلي ریپورټونه به په دې خبری خبرونه کې تاسو ته وړاندې کوو خو لاول غوښې د خبرونو سرټکو ته د خیبر پختونخوا په بنوزیله کې د ترهګرو پر ضد په برید کې یو پولیس عسکر وژل شوی دی او بل جوبل دی بلخوا پیښور کې د امنیتي ځواکونو عملیاتو کې د څلورو ترهګرو د وژلو دعوه شوې ده او په کوز جنوبي وزیرستان کې د نامنۍ پر ضد د امن دپاره احتجاجي پرلت نن په درېیمه ورځ هم جاري و په پاکستان کې د رستو سیلابونو او د ذخیراندوزۍ له امله د غنمو کمی رامنځته شوی دی او د اوړو بیې په ډېرې تیزۍ سره بره روانې دي د پاکستان د نورو صوبو سره سره په بلوچستان کې هم دا وخت د 30 کیلو د اوړو تروړه نږدې 3000 روپیو ته رسېدلې ده او د ماشومانو دپاره کارکوونکي عالمي اداره سیف د چلډرن خبرداری ورکوي د طالبانو لخوا په افغان ښځو په این جی اوز کې په کار کولو بندیز د لاسه افغان ماشومان بیا په لارو کوڅو او په نورو ځایونو کې په سختو مزدورو باندې مجبوره کېدای شي سرټکې تاسو واورېدل موږ سره اوسې وړاندې کوو د خبرونو تفصیل د خیبر پختونخوا په بنو سیمه کې ترهګرو په پولیسو برید کړی چې پکې یو پولیس عسکر وژل شوی دی او یو جوبل شوی دی د بنو ضلع د پولیسو ویان وایس آف امریکا ډیوه ته ویلي دا حمله 13 ورځ د ټاؤنشپ پولیس تانې په نږدې په علاقه کې هغه وخت وشوه چې د ډومیل تانې پولیس په یو چاپه کې مصروفه وو هغه وویل په دغه موقع ترهګرو د پولیسو په ګاډي ډزې کړې دي چې پکې د پیشم خان په نوم یو پولیس حوالدار وژل شوی دی او د شاولی خان په نوم بل پولیس عسکر جوبل شوی دی ویاند ویلی پولیسو هم په ترهګرو جوابي ډزې کړې خو د پولیسو د ډزو په نتیجه کې هغوی د سیمې تښتېدلې دي په سمدستي توګه د دې برید ذمواري چا په غاړه نه ده اخیستې بلخوا د ترهګرۍ پر ضد محکمې پولیس وایي پېښور سره نږدې سنګو سربند سیمه کې د ترهګرو پر ضد عملیات کړي چې پکې 4 ترهګر وژل شوي دي د ترهګرۍ پر ضد محکمې پولیسو چې د کاونټر ټیرریزم سینټر په نوم یادیږي ویاند خالی پورس خپل یو بیان کې ویلي امنیتي ځواکونو د پېښور سره نږدې په سنګو سربند سیمه کې د ورانکارۍ په غرض د ترهګرو د شتون اطلاع ترلاسه کړې وه د ویاند تر مخه کله چې امنیتي ځواکونه د دغو ترهګرو د نیولو په غرض یادې سیمې ته ورسېدل نو ترهګرو په ډزې شروع کړې او دغسې د دواړو خواو ترمنځه نخته ونخته د دوی د داوی تر مخه په دین خطه کې د یو ناقانونه وسلوالې ډلې سره تعلق لرونکو 4 ترهګر وجل شوې دي د سی ټی ډی بیان کې ویل شوې چې د وجل شوو ترهګرو د ولقین امنیتي ځواکونو ته 4 کلاشنکوفي او 3 لاسي بمونه هم په لاس ورغلې دي او د دې سره سره په کوز جنوبي وزیرستان کې د نام نه پر ضد او د امن لپاره احتجاجي پرلت نن په درېیمه ورځ هم جاری وو احتجاج کوونکي په سیمه کې د تلپاتې امن غوښتنه کوي او وایي که حکومت وغواړي په یو ورځ کې دغلته امن پر ځای کولی شي په دغه پرلت کې د زرګونو په شمیر د سیمې سیاسي او غیر سیاسي مشران او فعالین برخه لري او وایي په علاقه کې د بدترینې ناامنۍ سره مخ دي دوی وایي د سیمې خلک په جبري ډول بې درکه کړل کیږي د عملیاتو په موقع عام اولس زورولی شي پیسو دپاره خلک تښتولی کیږي او په هدفي وژنو کې وژل کیږي او د دې سره سره په سیمه کې خلکو نه قلنګ غوښتنې هم کیږي پرلت کوونکو د غازی لیتا تلونکي او راتلونکي لارې د هر قسمه گاډو پر مخ تړلې دي او حکومتي دفترونو نه بایکاټ کړي دي دوی وایي کچري غوښتنې نه منل کیږي نو خپل احتجاج به نور هم وغځي 13 ورځ د پرلت کوونکو سره د انتظامیه مشر مرستیال کمشنر او پسیمه کې د پولیسو مشر ډي پي او لیدلې وو او په احتجاج بوختو کسانو ته د هغوی د غوښتنو منلو باور ورکړی وو د کوز جنوبي وزیرستان د انتظامی مشر مرستیال کمشنر ناصر خان د دفتر چارواکي وای انتظامیه د احتجاج کوونکو سره د خبرو اترو یو شمیر پراونه تر سره کړی دي او نن بیا د مرستیال کمشنر په مشرۍ حکومتي پلاوی د احتجاج کوونکو سره یې نی د دوی په خبره د احتجاج کوونکو غوښتنې سمیدي او ځینې پکې د امنیتي ادارو سره تعلق لري او د هغوی سره شریکی کړی دي یاد دی وی د خیبر پختونخوا په کوز جنوبي وزیرستان ضلع کې د جمعې د ورځې نه د نام نه پرست او امن د پاره غټه اولسی غونډه شوې وه او د غونډې وروسته بیا احتجاجي پرلت شروع شوه دی په پاکستان کې د رستو سیلابونو او ذخیراندوزۍ د لاسه د غنمو کمی رامنځته شوی دی او د اوړو بیې ورځ تر بله په تیزۍ سره بره روانې دي. د پاکستان په ټولو صوبو کې دا وخت د اوړو بیې د تاریخ لوړې کچې ته ختلې دي او صوبایي حکومتونو د خپلو صوبو دننه د غریب اولس د اوړو ضرورتونه پوره کولو دپاره بېلابېلو سیمو ته ارزان بیه اوړو لیږلو لړۍ هم شروع کړې ده. په سوشل میډیا خلک نیوکې کوي چې د دې ارزان بیه اوړو په ترلاسه کولو دومره رش وي چې ترلاسه کول یې د هر چا په وس کې نه وي. پاکستانی میډیا وایي د ارزان بیا اوړو ترلاسه کولو په کوشش کې تیره ورځ د سند ایالت د میرپور خاص سیمې په ګلستان بلدیا علاقه کې یو بې وزله مزدورکار د خلکو د خپو لاندې راغلی او ژوند یې بایللې دی. د مړ شوي تن کورنۍ او د سیمې خلکو په دې پیښه سخت احتجاج کړی دی او د میرپور پریس کلب مخې ته د احتجاج په توګه د مړ شوي تن جسد ایښودلی و. بلخوا خیبر پختونخوا کې هم دا وخت شلو کیلو د اوړو تروړه قابو 3000 روپو ته رسیدلې ده چې دوه میاشتې مخکې په 1400 روپۍ ترلاسه کېده. د ملته نورو صوبو په شان په بلوچستان کې هم د شلو کیلو د اوړو تروړه 3000 روپو باندې خرڅېږي. د بلوچستان د خوراک دپاره صوبایي وزیر زمرق خان اچکزی په یو خبری کانفرنس کې میډیا ته ویلي دي چې د بلوچستان حکومت په صوبه کې د خلکو د اوړو ضرورت نشي پوره کولی، ځکه یې د پنجاب او وفاقي حکومت نه غوښتنه کړې ده چې شپږ لکه د اوړو بوری دی ورته صوبې ته راولېږلی شي. سیړونکي وایي په پاکستان کې د موجوده سیلابونو له امله د کروندې د ځمکو د تباه کېدو، د صوبایي حکومت لخوا د اوړو د میلونو په کوټه کې د کمی او د غنمو د ذخیراندوزۍ د لاسه هم پاکستان کې د اوړو بحران شدت اختیار کړی دی. د ماشومانو دپاره کارکوونکي عالمی اداره سیف د چلډرن خبرداری ورکوي د طالبانو لخوا په افغان ښځو په این جی اوز کې په کار کولو بندیز ته لاسه افغان ماشومان بیا په لارو کوڅو او په نورو ځایونو کې په سختو مزدورو باندې مجبوره کېدای شي. په افغانستان د واکمنه طالبانو لخوا په افغان ښځو په این جی اوز کې د کار کولو د بندیز دوه هفتې کېږي او سیف د چلډرن هم په هغه نورو ادارو کې شامل دی چې هلته په خپل پروګرام کې لګا دمه راوستې. د ادارې تر مخه د کارکوونکو 50% برخه ښځې دي چې په ډیرو لرو پرتو علاقو کې د ښځو او ماشومانو دپاره انتهایی ضروري سهولیات کور په کور رسوي، خصوصا هغه ښځو او ماشومانو ته ځان رسوي چې د ډیرو کلتوري علتونو په سبب د نارینه و کارکوونکو سره خبرې نشي کولی. سیف د چلډرن وایي د طالبانو لخوا لګول شوي بندیز د لاسه وس دوی نشي کولی چې د ماشومانو او خصوصا جنکو دپاره څوک چې په ډیرو سختو مزدورو باندې مجبوره وي خپل پروګرامونه جاري وساتي، او د دې د لاسه یره ده چې ماشومانې جنکۍ او هلکان یو ځل بیا ماشوموالي په مزدورۍ اخته شي او ژوندونه یې بدحاله شي. سیف د چلډرن د نورو ادارو سره د طالبانو نه په ښځو د کار کولو بندیز ختمولو غوښتنه کړې. بلخوا د یو این نائب سفیر مارکس پوټزل هم پرون د خالی پورس په افغانستان کې د طالبانو د اعلی تعلیم وزیر ندا محمد ندیم سره لیدلې دي او فوري ته د ښځو په تعلیم او په امدادي ادارو کې د کار کولو د بندیز ختمولو غوښتنه کړې ده. د یونا متر مخه د دې بندیزونو د لاسه افغانستان د یو نوي بحران سره مخ کیږي چې په ټولو افغانانو به بد اثر وي. اهم دا تر دې دمه مهم خبرونه.
د وایس اف امریکا جیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګران اوریدونکو وایس اف امریکا ډیو ته غوږی، مهم خبرونه تاسو د سمینه حسن اوریدل. زه بختور شایم ورزو د مهمو رپورټونو په لور. قدرمن اوریدونکو، څنګه چې په خبرونو کې هم تاسو اوریدل، د خیبر پختونخوا په مرکزی ښار پېښور کې د سی ټی ډی پولیسو ویلي د امنیتي ځواکونو سره په عملیاتو کې سلور ترهګر وجلی او سلور ته تښتېدلې دي. بلخوا د خیبر پختونخوا په بنو سیمه کې ترهګرو په پولیسو برید کړی چې پکې یو پولیس عسکر وجل شوی او یو جوبل دی. د دغه پیښو تفصیل د پېښور نه د ډیوه خبریال عثمان خان په خپل رپورټ کې وړاندې کوي.
د سی ټی ډی پولیسو ویلي د شپې ناوخته د پېښور سربند تاڼې په حدودو کې د ترهګرو د شتون اطلاع شوې وه چې د ترهګرۍ پلان جوړوي. په بیان کې ویل شوي کله چې بیا د علاقې د سی ټی ډی اهلکارو او نورو امنیتي ځواکونه دغلته ورسېدل او تر وسلوالو یې ګیرا چاپېره کړه، نو وسلوالو پې ډزې پیل کړې. په بیان کې ویل شوي د ډزو په بدلون کې سلور مهم ترهګر وجل شوي او د دوی د قبضې نه یې خودکاره وسله ترلاسه کړي. د پولیسو په بیان د وجل شو کسانو پیژندګلو نه د ښکار کړې شوی او نه د ډزو په تبادله کې امنیتي ځواکونو ته د نقصان په اړه څه ویل شوي، خو ویل شوي د شپې د تیارې له امله څلور ترهګر تښتېدلي او د هغوی د لټون دپاره عملیات روان دي. د سربند تاڼۍ یو چارواکي محرر ارشاد خان وی او ای ډیوه ته دا عملیات تایید کړي دي. د یادو عملیاتو په اړه تحریک طالبان پاکستان یا بلې کومې ډلې سنې دی ویلي. د جنوري په 15مه د پاکستان فوج دعوه کړې چې د خیبر پختونخوا په جنوبي وزیرستان کې د اپریشن پر مهال یو مهم وسلوال کمانډر په ګډون یو لستر هګر وجلی دي. په دې وروستیو کې خیبر پختونخوا صوبې په بیلابیلو سیمو کې په امنیتي ځواکونو بریدونو کې چټکتیا لیدل شوي او دې بریدونو کې د زیاترو ذمواري کلدم تحریک طالبان پاکستان په غاړه اخیستې ده. څېړونکی او خبریال رفت اورکزی وایي د هیواد په لر او بر کې مخ په زیاتېدونکي ترهګرۍ په پیښو څو ورځې وړاندې د قومي سلامتیا کمیټې غونډه کې د کوټلي عملیاتو پریکړه شوې ده. نوموړی ډیوه ته وایي
او دا یو دوه درو ورځو کې چې دی لکه دا وو کسان چې دی ډیر ځینو کې موږ ته یا مطلب ټارګټ شو یا اونې ول شو، نو اوس د سخکاري چې هغه پرشنونه چې دی هغه شروع شوی دی. دا چې دی لکه د سی بقاعده اعلان نشته دی، خو چونکی اپریشن چې دی هغه نه لګ خلک دلته زموږ پښتونخوا کې چې دی خلک ډیر زیات هغه اپریشن نه مخکې متاثر شوی دی، نو حکومت د سینه غوړي چې د سو واضح اعلان کوي زاغه سره یو مطلب دی لکه خوف و غراس پیلو شي، نو دا ټارګټډ کروایني چې دا بو زیاتی کې دوه خلاف.
بل لور ته د خیبر پښتونخوا بنو سیمه کې ترهګرو په پولیس برید کړي چې پکې یو پولیس عسکر وجل شوی او یو جوبل شوی دی. د بنو ضلعي پولیس تویان خانزلاوی او ای ډی وتویلې دا حمله تیره ورځ د ټاونشپ پولیس تاڼۍ په حدودو کې خغه محل رامخې ته شوي کله چې د ډومیل تاڼۍ پولیس په یو چاپه کې بوختو. هغه ویلي دغه محل تر هګرو د پولیس په گاډي ډزې کړي چې پکې د پشم خان په نوم یو پولیس حوالدار وجل شوی او د شاولی خان په نوم یو بل عسکر پکې جوبل شوی دی. ویان ویلي پولیس هم په تر هګرو جوابي ډزې کړي، خو د پولیس د ډزو په نتیجه کې هغوی له سیمې تښتېدلي دي. په سمدستي توګه د دې برید پړه چا په غاړه نه ده اغستې، خو په نږدې ورځو کې د خیبر پختونخوا بیلابیلو سیمو کې په پولیس تر سره شوو زیاترو بریدونو ذمواري تحریک طالبان پاکستان قبوله کړې ده. عثمان خان، وایس اف امریکا، ډیوا، پیښور.
ګران اوریدونکو، وایس اف امریکا ډیوا ته غوږی. په کوزه جنوبي وزیرستان ضلع کې د بدامنۍ په ضد او د امن په حق کې احتجاجي پرلت نن په درېیمه ورځ هم جاری وو. احتجاج کوونکي په سیمه کې د تلپاتې امن غوښتنه کوي او وایي که حکومت وغواړي په یوه ورځ کې دغلته امن په ځای کولی شي. بلخوا احتجاج کوونکو سره د انتظامیې او امنیتي چارواکو خبرې اترې هم روانې دي. تفصیل پې د سیمې نه د ډیوه خبریال عدنان بیټنی وړاندې کوي.
په دغه احتجاجي پرلت کې د علاقې په زرګونو شمېره سیاسي او غیر سیاسي ډلې برخه اخلي او وایي په علاقه کې د برتانې ناامنۍ سره مخ دي چې تر مخه به درکې د عملیاتو پر مهال عام ولس د زورولو، پیسو لپاره خلکو تښتول او هدفي پیښو ترڅنګ د کاروباري خلکو نقلنګ اخستل شامل دي. پرلت کوونکو ضلع ته تلونکو او راتلونکو د ګاډو تګ راتګ لارې تړلې دي او حکومتي دفترونه بایکاټ کړی دی. دوی ګواښ کړی کچري غوښتنې نه منل کېږي، نو خپل احتجاج به نور هم وغځوي. په احتجاج کې برخه اخستونکو ایوس پنجری مشر ملک لوی خان وویل دا احتجاج خالص د ناامنۍ پر ضد دی.
میر ځوانون، مشرون، عالمون چې کی بادو دا امن غوري، د بو خپل دا امید دی چې د میر نګي طبقه دا اوس به د شګي دی، دا تعلیم کړای دی، دا اوس پوی دی، دا اوس امن غوري په دا علاقه کې.
تیر ورځ د پرلت کوونکو سره د انتظامیه مشر مرستیال کمشنر او په سیمه کې د پولیسو مشر ډی پی او لیدلی او په احتجاج بوختو کسانو ته د هغوی د غوښتنو منلو باور ورکړی دی. خو د پرلت ای وغړی ایاز وزیر اوویل د نوړاړې دوی سره د امن ژمنې شوې، خو هغه عملی شوې نه دي او په علاقه کې د ایوی منصوبې لاندې د هرې طبقې خلک وژل کیږي او د نور د وزیرستان خاور د جنگي مرکز په توګه ساتلو ته نه پرېږدي. هغه ویل دوی غوښتنه د تل پاتې امن ده او دوی ته باور ورکړل شي چې دغلته به بیا څوک په مرموزه توګه نه وژل کیږي او په علاقه کې داسې امن غواړي چې پکې د ځایي خلکو تګ راتګ، کاروبار، غرونه او ځنګلونه محفوظ وي. د ایاز وزیر په خبر له دوی څخه انتظامیه نن د دریو بجو پر وخت اخستای او دا احتجاج به تر هغه روان وي تر څو چې دوی ته حکومت په سیمه کې د امنیت د ټینګولو د پاره پوغ ډاډ ور نکړي.
جمع دې مش مطالبه دي هغه آئینی دي قانوني دي نو پاکه دا سې وا مطالبه نشتا چې پاکه ریاست وو وی آئی چې یارا دا سن نه مانا
خان دا سدا په دا شاید آئی پکه چې مش تر وسه پر ای ڈی سی خ دې ای سی خ دې ڈی پی او سره مذاکرات شوی دي نو هغه مش دا یقین دانیر کړی چې تاسو سب دا ټول مطالبه باندې مش ساين وکی مش ته تاسو سره لور شي درنه سویتا مش اعلان درته وکی خو مش بیا ورته یی چې نه تاسو یو ورته هغه خلک سره وژغږی چې تاسو به اختیار آئی اختیار خود بلچا سره دای بدا کوټولا دنیو خبره ده.
د کوزه جنوبی وزیرستان د انتظامی مشر مرستیال کمشنر ناصر خان دفتر چارواکی وای د دې احتجاج کوونکو سره د خبرو اترو دوه پړاوونه تر سره شوي او نن بیا د مرستیال کمشنر په مشرۍ حکومتي پلاوی د احتجاج کوونکو سره ویني. زیاتوی د دوی غوښتنې سمې دي او ځنې پکې د امنیتي ادارو سره اړه لري او د هغوی سره شریکه کړې دي. عدنان بیټنای ډیوا کوزه جنوبی وزیرستان.
اسلام آباد کې امنیتی او پالیسۍ د چارو څېړنیزې خپلواکې ادارې پاکستان انسټیټیوټ فار پیس سټډیز په خپل کلیز رپورت کې ویلي کال 2022 کې د پاکستانی طالبانو لا قانونه ډلې ټي ټي پی او داعش خراسان د هیواد دننه په تشدد کې ککړې لوی ډلې دي. دوی وایي ټي ټي پی ډله په کابل کې د واکمنو طالبانو او د پاکستانی چارواکو ترمنس د خرابو اړیکو یو لوی وجه هم ده. تفصیل پر اسلام آباد نه د ډیو خبريال ارشد حسین وړاندې کوي.
اسلام آباد کې موجود د پالیسۍ او امنیتی چارو خپلواک څېړنیزې ادارې پاکستان انسټیټیوټ فار پیس سټډیز په خپل جاری کړي رپورت کې ویلي چې پارلمان د اجتماعي فیصله سازۍ مرکز دی او باید چې د ترهګرۍ ضد هڅو کې د مشرې کردار ولوبوي. څېړنیزې ادارې په خپل رپورت کې په ګوته کړي چې د پاکستانی طالبانو لا قانون ډله ټي ټي پی په کابل کې د واکمن طالبانو او د اسلام آباد مابین د خرابو اړیکو لوی علت جوړیږي. په دې رپورت د وایس آف امریکا ډیوا سره خبرو کې وتلی خبریال محمود جان ویل
د پاکستان دا مطالبه چې هغه دې عملته ټي ټي پی دې سنباله کی نو دې لپاره افغان طالبان ز په خپل دا غړم چې هغه دومره په کولو مړ دا کار نشي کول دا هغه غټه وجه ده چې زړی سترګې دې زړی مرګرتیا غانی دي او سې علاقو کې کوششونه کړی دي سې علاقو کې د پاکستان په مطالبه باندې کاروایان هم کړی دي. ټي ټي پی چې کوم خلک په افغانستان کې موجود
کال 2022 کې د پاکستان دننه د امنیت د عنوان لاندې د پاکستان انسټیټیوټ فار پیس سټډیز په رپورت کې ویلي شوی چې تیر کال د هیواد دننه د تشدد په زیاتره پیښو کې ټي ټي پی ککړ پاتې شوی ده او د کال 2021 پرتل کال 2022 کې په ترهګر بریدونو کې 20% اضافه لیدل شوی. په دغه سکیورټی رپورت کې ویلي شوی چې کال 2021 شتم کې په افغانستان د طالبانو د واکمنې او بیا د ټي ټي پی سره د پاکستان د امن خبرو دغه ډلې ته دوباره د منظم کېدو او د ترهګر هلو زلو زیاتولو ډاډ ورک. په ریپورت کې راغلي دا خبره په ډاډ سره نشي ویلي چې افغان طالبان به د غیر ملکی ترهګر ډلو القاعده ایست ترکستان اسلامیک موومنت او د ټي ټي پی پر ضد د خپل وادو سره سم کاروایی وکړي. خو وایي چې افغان طالبانو تر اوسه پورې یوازې د داعش خلاف عملیات کړي دي. په ریپورت کې ویلي شوی چې ټي ټي پی د ځای طالبانو ډلې حافظ ګل بادر داعش او نورو مذهبي سختدري زډلو کال 2022 کې په مجموعي ډول 101 اتیا حملې کړي. خوای چې د دې حملو شمیره په کال 2021 کې 128 پاتې شوی و. په دغه حملو کې 250 کسان وجل شوي وو. په اسلام آباد کې د سیړنیزې ادارې سینټر فار ریسرچ اینڈ سیکیورٹی سٹڈی سیړنکار محمد نفیس وائس آف امریکا ڈیوا توائی
کوئی کمی نہیں ہو رہی ہے باوجود تمام پاکستان کی کوششوں کے اور جتنے نمائندے وغیرہ بھیجے انہوں نے تاکہ
هغه وای باوجود د دې چې تیر کال پاکستان د افغان طالبانو په منځ ګړتوب د ټي ټي پی سره د روغې جوړې هڅې کړي خو بیا هم د ټي ټي پی په حملو کې کمی نه دی لیدل شوی او دغه خبرو ټي ټي پی ته د دوباره منظم کېدو فرصت په لاس ورکړي. د پاکستان انسټیټیوټ فار پیس سټډیز په رپورت کې ویلي شوی چې کال 2022 کې د پولي پورې غاړې د افغانستان څخه په پاکستانی سیمو 15 حمله شوې دي او په دغو کې 14 بریدونه د خیبر پښتونخوا او بلوچستان سره تړلې په سیمو کې رامینځته شوي. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
اوریدونکو دا د وایس اف امریکا ډیوا ده. د خپلواک پښتونستان تحریک غړي وای پښتنو ته د خپلو مسلو په اړه بیداری پکار ده. په دغه لړ کې د خالی په ورځ د پیښور پریس کلب کې دوی یو سیمینار را جوړ کړی و. په دغه سیمینار کې د ګډونوالو وینا وه چې دوی په پاکستان کې د آئین او قانون چوکاټ کې دننه د پښتنو دپاره حقونه غواړي. د پښتونستان د تحریک د غړو د سیمینار په اړه تفصیل د ډیوه خبریال ارشد مومن نواوري.
د خپلواک پښتونستان تحریک لخوا پښتنو ته ورپېښو مسلو باندې په دې سیمینار کې خبرې وشوې. د منتظمینو ویناوا د دې غونډې مقصد پښتنو ته د خپلو حقونو په اړه پوهاوی ورکول دي. د دوی ویناوا پښتنو ته خپلو حقونو ترلاسه کولو لپاره یو کېدل د وخت ضرورت دی. د خپلواک تحریک چیرمن عابد منیر ډیوته وویل
د دې مقصد اصل کې دا دی چې عمل کې پښتانه شو. په عمل کې پښتانه دا دی چې موږ د یو قوم شکل واخلو. د یو قوم شکل چې کله موږ واخلو موږ ته بیا د خپل وطن ضرورت پی، د خپل خاورې ضرورت پی، د وسایلو ضرورت پی، د یو سیاسي نظام ضرورت پی. دا ټول لپاره لازم ده چې موږ په عمل کې پښتانه شو.
په غونډه کې د بلوچستان قبایلي ضلعو او د طالبانو په واک کې د راتلو وروسته پاکستان ته راغلي کډوال هم شامل وو. د دوی بیناوا پښتانه د خپلو وسایلو نه لري ساتل شوي او د جګړو ښکار دي. د دې سیمې خلکو د روانې بدامنۍ او سخت دریځې مخنیوی ونه کړ نو د افغانستان چند صورت حال سره مخ کېدی شي. د افغانستان د راغلي کډوالې سپېزلې زازی دی وته وویل
دا اوس کوم ناورین چې په افغانستان کې دا نو هغه به د دې طرف ته ډیر امکان لري چې راشي. نو مخکې دغه نه چې د پښتنو خاوره دغه تورې ورځې لاندې کې موږ پښتانه باید سره په اتحاد او اتفاق وګوسو ترڅو موږ وکولای شو د دې مشکل نه موږ مخنیوی وکړو.
د غونډې د ګډونوالو ویناوا که پښتانه یو شي ډېرې مسلې داسې دي چې د خپل اتحاد د لارې حل ترلاسه کولی شي. د خپلواک پښتونستان تحریک منتظمینو ویل په راتلونکي کې دا غونډې د هرې ضلع په کچه د کولو پلان لري. د خپلواک تحریک بنسټګر ډاکټر خان ډیوته وویل
زما یقین دی چې موږ دا بنیادي سیزونه چې دی دا بغیر د پارلمان نه د آگاهۍ جرګې او پاسون په لاس دی موږ دا اغستی شو. لکه په خپله ژبه کې زده کړه شوه که په وسایلو اولنی حق شو که په سرکاري چوکو اولنی حق شو د چوکو پښتنو ځوانانو نو دا سیزونه داسې دي چې دا موږ په اتحاد او په سیمې چې ماته استوي چې د آگاهۍ جرګې او پاسون په لاس باندې چې دی نو دا موږ شو.
د غونډې ګډونوالو په افغانستان کې د جینکو په تعلیم باندې په بندیز هم اندېښنې څرګندې کړې. دوی غوښتنه وکړه چې په زور واک کې راغلي طالبان دې جینکو ته د تعلیم ترلاسه کولو اجازه ورکړي. ارشد مومن، وایس آف امریکا، ډیوه، پېښور.
ګران اوریدونکو دا وایس آف امریکا ډیوه ده. ورزو یو بل مهم رپورټ په لور. په ملکان کې د امن او ترقۍ لپاره لویه جرګه شوې ده چې مشري د صوبایي اسمبلی غړي او د جماعت اسلامي نائب امیر عنایت الله خان کړي. په دغه جرګه کې شریکوالو د حکومت ته غوښتنه کړې ده چې د ترګرۍ نه ځپل شوي ملکان ډویژن اولس ته د راتلونکي لسو کالو لپاره په ټیکس کې رعایت ورکړی شي. د دغه جرګې نور تفصیل د ډیوه خبریال فیاض ظفر په رپورټ کې واورئ.
د ملکن ډیویژن د نه ضلعو لوی جرګې د ملکن ډیویژن د زوړ صوبایي قبایلي حیثیت بحال کولو غوښتنه کړې ده او ویلي دي چې ملکن ډیویژن دې د را روان لس کالو دپاره هر رنګه ټیکس نه پاک وګرځولی شي. دا فیصله د جمهوري اسلامي کون له اړخه راغوښتې شوې لویه جرګه کې وشوه. کومه چې تېر روز په سوات کې وشوه او په دې جرګه کې دا ټولو سیاسي ګوندونو، فعال تنظیمونو، قومي جرګو او د ولسي پاسون نوکړو ګډون وکړو. دا جرګې لامبي کې ویلې شو چې د ملکن ډویژن ولس د ترهګرۍ سیلابونو ښکار دي او دا ولس نو ټکسونه نشي برداشت کولی. دا جمهور اسلامي صوبایي نائب امیر او د صوبایي اسمبلۍ غړی عنایت الله خان وایي
موږ د ملکن ډویژن چې کوم د ټولو پارټو او د سماجي تنظیمونو او تاجر تنظیمونو مشران دي دا غو سره په دې باندې مشوره کوو چې ملکن ډیویژن د ترخه غړی ښکار دی، د فلډس ښکار دی. ملکن ډیویژن چې دینو بدامنی تیره کړې ده، پسمانده دی، بیکورډ دی، دا پرنسلی سټیټسو پاکستان سره خپل مرضی باندې الحاق کړو. بیا پاکستان کې مرشي وی دي 2023 نو رسو د ملکن ډیویژن ته په دې حالاتو کې ټیکس ایکسټند کول چی دي د ملکن ډیویژن خلک نه مني.
دا جرګي لامبیکی ویلې شوې دي چې دا جرګه د وفاق او صوبایي حکومت نه غوښتنه کوي چې د ملکن ډیویژن د اورسته بهر دي د خصوصي پیکیج اعلان وکړي شي. دا تاجر تنظیم یو مشر ډاکټر خالد محمود خالد وایي
نو منگا دا خبر واضح کوتا چی منگا دا ملکن ڈیویژن او دا سوات عوام پا ٹیکس پانی اس قسم سودا بازی پی نکی انشاءاللہ تعالی چی دا دی ٹیکس پا خلاف پانی با دا قوم براوزی او دا دی پا خلاف پانی پا پرپور طریقہ بانی با آواز پورتا کئی.
دا لوی جرگی پا علامی کی ویلی شوی دی چی ملکن ڈیویژن دری سوا دولس میگاواٹا بجلی پیدا کئی او دا دری سوا اتلس میگاواٹا دا بجلی پیدا کئی دو پا نور منصوبو کر روان دے او دا دی باوجود پا ملکن ڈیویژن کی دا بجلی لوڈ شیڈنگ دا دی اول سرا ظلم دے. اعلامی کی ویلی شوی دی چی ٹولو ضلعوں کی دا لوی جرگو کی دونا پس با بیا دا احتجاج تحریک شروع کولای شي. جرګې د حکومت نه غوښتنه وکړه چې د پولیس په ذریعه دې په ملکن ډیویژن کې پوخ امنیت قائم کړی شي. بل اړخ ته د واکمن تحریک انصاف ګوند د اسمبلی غړي وایي چې هغوی هم په ملکن ډیویژن کې د ټیکسونو مخالفت کوي. په مئی 2018 کې د پیزشتم آئینی ترمیم تر لاندې صوبایي اسمبلی بیقامی اسمبلی او سینیټ د پاټا او فاټا خاص آئینی حیثیت ختم کړی و او پاټا او فاټا یې د 15 کالو یعنی جون 2023 پورې د هر رنګ نو ټیکسونه پاک ګرځولی و چې میادې سږ کال پاټ پګم میاشت کې ختمیږي. فیاض ظفر وایس آف امریکا ډیوا سوات.
ګران اوریدونکو دا وایس آف امریکا ډیوا ده. بلوچستان صوبه د غنمو د سخت بحران سره مخ شوې ده. په صوبه کې د غنمو د کمی له کبله د 20 کیلو وړو بوجۍ قیمت تر 3000 زیات شوی دی. صوبایي حکومتي چارواکي وایي که د ملک نور صوبې او مرکزی حکومت غنم ورنکړي نو په بلوچستان کې به د غنمو د کمی بحران نور هم زیات شي. تفصیل پہ د بلوچستان نه د ډیوه خبریال حفیظ الله شیرانی وړاندې کوي.
د شنبه په ماشام د بلوچستان په سر شار کوټه کې د بلوچستان د خوراک او خزانه وزیر زمرک خان اتسکزی او د پاکستان فلور ملز بلوچستان مشرانو په ګډ خبری کانفرنس کې وویل چې د مرکزی حکومت او نورو صوبو له لوري و بلوچستان ته غنم نور کول کیږي چې په صوبه کې د بحران ویره زیاته شوې ده او خلک له ستونزو سره مخ شوي دي. د بلوچستان د وزیر خزانه او خوراک زمرک خان اتسکزی په خبره
انہوں نے بلوچستان کو دینے سے انکار کر دیا.
بلوچستان ته د غنمو له ورک څخه انکار سوی ل پنجاب او سند څخه بلوچستان ته په شخصي توګه غنم راوړل هم بند کړل سوی. د بلوچستان د غنمو 15% ل پنجاب او سند څخه راوړل کیږي خو د هغوی لخوا د غنمو د راوړلو د مخنیوي په موخه صوبای سرحدونه د تړلو لکبل په بلوچستان کې د اوړو بحران رامنځته سوی.
اټی کی جو پابندی لګایي اس سے ہمارے بحران اور شدت اختیار کر گیا.
د دوی په خبره بلوچستان په یو میاس کې 12.5 لک د غنمو 100 کیلو بوري او د کال 1.25 کروڑ 250 لک ګونۍ یا بوجۍ ته ضرورت لري. په خبره یې چې په 2022 کال کې د 10 لک پر ځای د بلوچستان حکومت یوازې 2 لک 6900 ګونۍ غنم اخیستی دي چې هغه هم ختم شوی دی. مرک خان اتسکزی په خبره تر څو د غنمو فصل رسیږي تر هغه پورې له 2 څخه تر 4 لک بوجۍ غنمو ته جدي اړتیا لري. اتسکزی زیاته کړه چې د بلوچستان حکومت خزانه خالی پرته ده وایي ځکه بلوچستان حکومت په سبسډي یا کم قیمت اوړه و خلکو ته نسی ورکولای. وایي له مرکزی ادارې پاسکو څخه غوښتنه کړي چې بلوچستان ته په کمه بیه غنم ورکړي. د اتسکزی په خبره د مرکزی حکومت له لوري و بلوچستان ته تر اوسه پورې یوازې 2 لک بوري غنم ورکول سوي دي چې دا ناکافي دي. وایي د پنجاب حکومت د 6 لک بوري غنم و بلوچستان ته د ورکولو وعده کړې و خو پوره کړې لانه ده. د پاکستان فلور ملز اسوسییشن بلوچستان مشر بدردین کاکل خبریالانو ته وویل د غنمو د نشټوال لکبله دوی نسی کولای چې خلکو ته اوړه ورکړي. وایي ځکه د اوړو په قیمتونو کې هم زیاتوالی را روان دی. په خبره یې چې ک مرکز او نورې صوبې بلوچستان ته په خدای راستي غنم نه ورکوي نه دی ورکوي خو د بلوچستان د خپل آئینی او قانوني برخې غنم دی ورکړي چې هغه 15% جوړیږي.
کاروي ترمیم مې هر صوبه
اپنی خوراک کا بندوبست خود کرتے اپنے عوام کا۔
پا اطلسم ترمیم کی لکل سوی چی ہر صوبہ با دا عوام دا خوراک بندوبست پخپلہ کوی، مگر پا دے آئین کی یو ځای هم دانی دی لکل سوی چی لیوی صوبی چخ بلی صوبی تا دا غنم و دولولو مخ دی ونی ولسی۔ دوی دا ہی روی چی دا بلوچستان 15% برخ ور سر پرتا دا او بلوچستان دا پاکستان دا نمی برابر دی، نو قانون دا تقاضا کوی چی زموږ غوښتنی دی پورا کړل سی۔
وہ اسے متقاضی ہے کہ اس کی ڈیمانڈز پورے کیے جائیں۔
د صوبائی وزیر زمرک خان په وینا بلوچستان گیس، ریکوډک، گوادر بندر، کویلا، سیندک او نور ډیر څه و مرکزی حکومت ته ورکړل، خو نه نورې صوبې او نه هم مرکزی حکومت له بلوچستان سره په سخت وخت کې مرسته کوي۔ په خبره یې د بلوچستان د سرکاري یوټیلیټی سټورونو کلنی غنم هم نه دی ورکړل سوی، وای که هغه ورکړل سي هم د بلوچستان د غنمو بحران تر 40% کمیدای سي۔ هغه ویره څرګنده کړه که د مارچ تر میاشتې له 15 څخه تر 16 لک بوجۍ غنم و بلوچستان ته ور نه کړل سي، نو په بلوچستان کې به د غنمو د نشتوالي بحران لا زیات او خلک له سختو ستونزو سره مخ سي۔ حفیظ الله ستوري، شیرانی، وی او ای، ډیوا، کوټه۔
ګران اوریدونکو، دا د وایس اف امریکا ډیوا ده. د وایس اف امریکا ډیوا خبری خپرونه د واشنگتن ډی سي نوري ورزو یو بل مهم رپورت په لور. په افغانستان کې د ماشومانو د حقونو تنظیم اندېښنه ښودلې ده چې د طالبانو په ښځو د کار بندیز به د ماشومانو مزدورانو شمیره نوره زیاته کړي. تفصیل پې د وایس اف امریکا په یو رپورټ کې د ډیوا همکار عدنان رشید وړاندې کوي.
د ماشومانو د حقونو لپاره کارکوونکي غیر دولتي ادارې سیو د چلډرن تېره ورځ په خپل رپورټ کې امکان څرګند کړی چې کېدای شي اوس زیاتره ماشومان کارخانو، لوی لارو او خلکو کورونو ته د کار لپاره مخه وکړي، ځکه چې د طالبانو لخوا په ښځو باندې د کار بندیز لګول شوی او زیاتره ښځې اوس مجبوره شوي چې خپل ماشومان د کار لپاره ولېږي. د ماشومانو د ملاتړ سازمان چې اوس مهال یې په افغانستان کې خپل کارونه ځنډولي ویلي چې د دغه سازمان د کارمندانو 50% ښځې دي. د طالبانو د حکومت د اقتصاد وزارت 13 میاشت یعنی د دسمبر په 23 په یو بیان کې خزی او جنکی په غیر دولتي ادارو کې د کار څخه منع کړی وو. په دغه بیان کې خبرداري ورکړل شوې وو چې په دې برخه کې د زن په صورت کې به د دغه وزارت لخوا د موسسو ته د کار ورکړل شوې اجازتنامه بیرته اخیستې شي. سیو د چلډرن زیاته کړي دغه بندیز په داسې مهال کې لګول کیږي چې افغانستان په خپل تاریخ کې له ناوړه اقتصادي او غذایی بحران سره مخ دی او د ماشومانو په ګډون سباندې 38 میلیونه خلک بشری مرستو ته اړتیا لري. د ماشومانو د ساتنې سازمان په وینا هغه والدین چې د خپل کورنۍ لپاره د خوراکي موادو له پیدا کولو څخه ناهیلي شوي د غذا پیدا کولو لپاره خپل ماشومان خطرناک ځایونو ته د کار لپاره استوي. د دغه سازمان د معلوماتو په اساس یو ورسته څېړنه ښایي چې په 2020 میلادي کال کې د کورنو 90% ښځو خپل ماشومان کارونو ته لیږلي وو. دا په داسې مهال چې دغه شمیره په 2020 کې 19% وه. د حسینا په نوم د دغه سازمان یو ښځینه کارکوونکي د اندېښنې په ښودلو سره ویلي چې په غیر دولتي سازمانونو کې د ښځو په کار بندیز له سببه ګڼ شمیر ماشومان درون کارونو ته مخه کړی ده. د ماشومانو د ساتنې سازمان همدارنګ ویلي چې په غیر دولتي ادارو کې د ښځو په کار د طالبانو بندیز په میلیونونو ماشومانو، ښځو او نارینو چې بشري مرستو ته اړتیا لري ناوړه اغیز کړی دی. دغه سازمان یو ځل بیا په افغانستان کې د ښځو په کار د بندیز لرې کولو غوښتنه کړې ده. یاد دې وي چې تېره ورځ په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازوالۍ یوناما مرستیال په افغانستان کې د ښځو په کار او جنکو په زده کړو بندیز ته په اشاره ویلي وو چې افغانستان د بحران یو نوی پړاو ته داخليږي. یوناما ویلي چې مارکس پوزل د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو د وزیر نیدا محمد سره لیدنه کې د جنکو په زده کړو د بندیز زر تر زره د لرې کولو غوښتنه کړې ده. خغلی پوزل زیاته کړې وه چې په افغانستان کې د طالبان حکومت لخوا د ښځو په کار بندیز ټول افغانان زیانمن کړي دي.
ګران اوریدونکو د وایس اف امریکا ډیوه ده. تیر ورځ د سن صوبې د کراچۍ او حیدرآباد ښارونو د جیلونو نه په غیر قانوني توګه پاکستان ته ورغلي 1501 افغانان بیرته افغانستان ته لیږل شوي دي. په دوی کې 120 ماشومان او 20 ښځې هم شامل دي. د نیول شوو افغانانو وکیله منیزا کاکړ وای نږدې 800 افغانان اوس هم د کراچۍ په زندان کې بندي دي او د دوی د مقدمې سر ته رسیدو وروسته به دوی هم افغانستان ته لیږل کیږي. تفصیل په د ډیوه خبریال ذوالفقار بیٹنی په خپل رپورت کې وړاندې کړي.
د جنوري په 8 نیټه د سین صوبې د کراچۍ او حیدرآباد د زندانونو څخه 1590 افغانان چې په پاکستان کې د اوسېدو اسناد نه لرل د عدالت په امر بیرته افغانستان ته ستانه کړي شو.
کوم افغانان واپس لګل کې د دوی تعداد 1590 کسان دي. په دې کې د زنانا تعداد 88 دي، د سړو تعداد چې کوم دي هغه 312 دي، همدارنګه د ماشومان تعداد 120 دي. 800 دارنګ کسان زموږ د اندازې مطابق پاتې کیږي. دا غوی په قضیو باندې کار روان دي. ان شاء الله پر روانه میاشت کې به هغه هم واپس افغانستان ته لګل کیږي.
د سپینګری عثمان زوی د تیرو سلويخت ورځو رئیس د کراچۍ په زندان کې بندي دي. عثمان وای په تذکرای پاکستان ته راپری خو دی وو او په کراچۍ کې بیا زوی ونیول شو. عثمان وای د زوی د خوشی کولو هڅه کوي، خدای هم اسناد نه لري او یریږي چې اسنه دای هم ونیسي.
زم انسان یم چې کوچنیان لرم دغه لرم نن چې خدای واخسته مې دغه کمر ته په تذکرای باندې راپری خو نو مې تذکرای لري وو پرویش باندې پر تذکرې باندې رالو پرغه باندې پر تذکرې رالو تر دغه ځای پر خپل تذکرې راغلی. زه او رمضان افغانستان ته نو وسه کارت لا شي نه غریبه کوي شي نه دغه کوي شي راني چې الله سوو.
په کراچۍ کې د نیول شوو افغانانو کورنۍ لخوا ویل کیږي په بندي خلکو کې زیات ناروغان دي. د نیول شوو افغانانو وکیل منیزا په وینا په سین صوبه کې نیول شوو افغانانو کې تر اوسه 2 ناروغ کسان مړه شوي. افغانان وای د دوی خپلوان دي زر خوشی کړل شي، حسینه چې بل څوک د ناروغي لامل په زندان کې ساور کی.
د ما اورور دا شرامه د نوم دا 15 میاشتو نه دلته بندي ده. وزیر کې دا اورور د دلته یو میاشت کې ته خو د جواب میاشت باد ده د سزا پر کېږي د بلیګو هغه نه باوجود څلور میاشت ده د اوس په دلته جیل کې مریض ده. دا بخار په لګیدل ده نو دوای موای نور پر گدی شه نور پر گدی هغه هغه و کی چار ز ډیر تکلیف کیم اوس دغه دم کوم طالب دی چې په خیر باندې دی نه وړي د علاج وشي.
بلخوا په کراچۍ کې میش افغان کډوال په کراچۍ پولیسو تورنه پوری کوي چې دا محال اسناد لرون کې افغانان هم نسی او د پولیسو لخوا زورول شي. د کډوالو لخوا وړاندې شوی تورنو ته د سند حکومت کوم ځواب نه دی ویلې. خو سموند وړاندې د نیول شوو افغانانو کډوالو پاړه د سند اطلاعاتو وزیر شرجیل انعام میمن خبري غونډې ته ویلی وو چې یوازې غیر قانون افغان کډوال نیسی او پولیس دغه عملیات د آئین او قانون لاندې کوي. هغه ویلی وو څوک چې هم په کوم ملک کې په غیر قانونه توګه پاتې کیږي حکومتونه یې پر ضد کاروایی کوي. ذوالفقار بټنایوی وی ډیوا کراچۍ.
ګران اوریدونکو دا وایس اف امریکا ډیبه ده. کراچۍ کې کلیرن کونکي کمپنۍ مالکان وای پاکستانی چارواکو د کراچۍ په بندرګاه د افغان ترانزیت کلیرنګ کولو نه انکار کړی دی او د افغان سوداګرو نه د هغه دستاویزاتو غوښتنه کوي په کومو چې دوی ترانزیټي مالونه اخیستي وي. خو د پاک افغان ترانزیت ټریډ نایب صدر عبدالغنی وای چې د پاکستانی چارواکو لخوا د دغه دستاویزاتو غوښتنه د اپټا د لوزنامې سرغړونه ده. تفصیل پې د سیمینا د ډیوه خبریال نعمت الله سرحدي وړاندې کوي.
پاکستانی کلیرنګ کمپنیانو په کراچۍ کې ایجنټان وای پاکستان کسٹم چارواکو پر کراچۍ پورت د افغان ترانزیت د اموالو څخه ډک کټنرانو کلیرنګ کولو څخه انکار کړی دی او د تیر ورځې څخه د ترانزیت کلیرنګ کوډ په خپل ګمرکاتو په کمپیوټر نظام کې هم بند کړو. چې پاکستان حکومت د اموالو د سر قیمت او د دغه مال رانیولو دپاره کومې پیسې لیږلې دي د هغه دستاویزات افغان تاجرانو څخه غوښتي دي چې افغان تاجران یې ورکولو ته تیار نه دي. د پاک افغان مشترک اوتاک تجارت نایب صدر عبدالغنی اڅکزی وایي چې پاکستان حکومت په خشکی کې غیر دولت افغانستان ته د ابټال لاسلیک لاندې ترانزیت یو سهولت ورکوي. بې ځایه دستاویزات غوښتنه د دغه میدې څخه په سرغړونه ده.
د ټیټي د سدي چې د کوم ځای څخه و کوم ځای ته دغه ټیټي یا دغه کنټینرانو د مالو په دغه
صورت کې لګیدلې دي دا رسید براله راوړی او انوایس دی پیکینګ لیست دی بل اپلیډینګ دی چې دا یو کوم اسناد چې دی لکه د ټیټی رسید دا د قانوني سند دا غیر قانوني دی چې دی د غشتنه کړې ده په کار ده د اشدانه کې طلب او پاته انوایس دی پیکینګ لیست ټو بل اپلیډینګ چې دی هغه کو غوړی د قانوني سند هغه بور کوي بلکې هغه د کراچی کلیرینګ ایجنټان یا تجارتان چې دی افغاني هغه کاغذان هغه اسنادون ور پر کړی دی ور پر کوي
حکومت پاکستان پر رسمي تور د پاک افغان ترانزټ سلسله درولو په حق له تر اوسه څه نه دی ویلي په کراچي کې ناس د جی ګمرکاتو د ترانزټ چارو مشر څخه هم دیوا د پښتلو هڅه وکي خو هغه هم څه ویلو ته تیار نه وو افغان طالبان او حکومت هم تر اوسه د پاکستان لخوا د افغان ترانزټ چارې بندولو باندې پر رسمي توګه هم څه نه دی ویلي خو څو ورځې وړاندې افغان طالبانو د بهرنی چارو وزیر امیر خان متکی یو غونډه ته په خپل وینا کې او حکومت پاکستان ته خبرداري ورکړی وو کچیر افغان ترانزټ چټ په مخ کې خان جوړوي دوی به د پاکستان د وستي سیاسره ترانزټي چارو باندې نظر ثانی وکړي خو د پاکستان لاري او افغانستان تر روان د افغان ترانزټ چټ سره پزرونو پاکستانیانو روزګار په بیلو بڼو وابسته دي چې دا ترانزټ د بندېدو لامل دا وخت دوی د بیروزګاری سره مخامخ دي
موږ د ترانزټ راوړو دا ترانزټ چې بند شي د مونږ غاډي به ودرېږي دا څه به نور ډېر وټلو والا ډېر خلک به بیروزګار شي مونږ خو به دا یو روزګار دی چې په دایزه کې روان دی په پاکستان کې کوم آیل ټینکر هر څه وه د مونږ د لاسه ووتل
پاکستان افغانستان ترمنځ د پاک افغان ترانزټ چټ مایده په 1915 شپته کې وسوه چې بیا په 2010 کې د عالمی بانک په مرسته نوې بڼه ورکول شوه چې په دغه نوې مایده کې دا پریکړه هم وسوه څهار لس کاله بعد به پر دغه مایده نظر ثانی کیږي خو د تیر دوه کلونو راهیسې دغه مایده کې د څه قسمه ترمیمات کول پرته د لږ وخت لپاره وزغول سي نعمت الله سرحدي وی او ډیوا چمن
ګران اوریدونکو دا وایس اف امریکا ډیبا ده د برتانیې د دفاع وزارت د استخباراتي رپورټونو په اساس ویلي روس په یوکرين کې د روان جنگ په محل ګانګسته چې په کومه سیمه زیاته توجه ورکړي او چرته جګړه له زور ورکړي بل خو د امریکای په شمول یو شمیر غربي ملکونو د یوکرين سره فوزي مرستې نورې ګلندې کړې دي دا ټول تفصيل د وایس اف امریکا په رپورټ کې ما وښجل وړاندې کړي
د روس د دفاع وزارت د اتوار یا یک شنبه په ورځ په اوکرين کې د روس د برید په اړه د استخباراتو تازه معلومات کې وویل چې روس په دې اړه ناڅرګند ښکاری چې د اوکرين نه تر ټولو لوی ګواښ چرته دی په یو تازه خبر کې وزارت په ټویټر کې لیکلي د روس د دفاعي سیستمونو د ښه کولو لپاره د کار کولو طریقې ښایي چې کمانډانان لا د مخه په دوو سکتورونو کې د اوکرين د لوی برید امکان لري یا په شمالي لوهانسک اوبلاست او یا په زافورژیا کې د اوکرين لوی پرمختګ به د روس د ځمکه پل فعالیت چیلنج کوي چې د روس روستوف سیمه او کریمیا ترمنځ د رابطې کار کوي په لوهانسک کې د اوکرين کامیابی به د دونباس آزادولو لپاره د روس د جګړې هدف نور هم کمزوري کړي رپورت کې ویل شوی دا فیصله کول چې د دې غواخونو کې کم یو ته ترجیح ورکړي د روس عملیاتی پلان جوړونکو لپاره یو مرکزی ستوند څخه دی د اوکرين په ختیځ باخموت ښار کې د شنبه په ورځ د ډزې په داسې حال کې شوې چې د روس صدر ولادیمیر پوتین د ختیځ ارتوډوکس کریسمس په مناسبت شپږ دیش ساعته بند اعلان کړو په باخموت کې د لومړي کرخې له دواړو خواو نه د توپونو غږونه اوریدل کیږي چېرته چې روسي ځواکونو د دوی د اوروژنې ځواک ډېره شمېره پر ځای کړې ده حسی کوي لوی دیس کرماتورک ته وړي هغه چې یو وخت کې د اویو در آبادې خار وو اوس په پراخه کچه پرې خودل شوی خار دی د هغه لږ نفوذ د رضاکارانو لخوا ژوندي ساتل کیږي چې د فتح کېدو توان نه لرونکو مرکزونو په ساتلو کې مرسته کوي کوم چې ډېر وختونه د بجلی انټرنیټ خدماتو تودوخې اوبو او علاج لپاره وړاندې کولو لپاره خیمې لګوي د بشری مرستو یو ځاکار چې هلمټ او فلاک جاکټ یې اغوستی وو د رایټرز خبريالانو ته ویلي کله چې موږ پرون د 15 منټو لپاره یو بل ناصرګند ځای ته لاړو یو راکټ په موږ لګیدو د یو ځاکار موټر یې ویجار کړو یو کس یې وژلو او څلور یې زخمیان کړل ځاکاران جوبل شول او د باچموت سیمه ایز ځاکار یې خپل لاس ور کړ او وستل شو زه امید لرم چې خلک د دې په حفاظتي گیر کې وو خو حالات خندي مونږ په هیګو چې دوی سخت جوړل شوی وو رضاکار ویل د اوکرين د وسلوالو ځواکونو عمومي قماندان ویلي روس ته اوربند په مهال د لومړی کرخې سره په لسګونو ځایونو توغندي توغولې دي. روس ویلي چې دوی یوازې هغه وخت یوې ډزې کولې کله چې په دوی ډزې وشوې.
د بشری حقوقو تنظیمونه او حکومتي شمیرې ښایي په پاکستان کې په تیرو دریو کالو کې د ماشومانو سره د جنسي تشدد په پیښو کې زیاتوالی راغلی دی. د ماشومانو د حقوقو مبارز عمران ټکر ډیوه ته ویلي د جنسي تیری نه پس د تشدد ښکار شوي ماشومانو وجنه هم زیاته شوې ده. د پښتونخوا د ماشومانو تحفظ او خیر ښېګڼې کمیشن مشر اعجاز محمد خان وایي حکومت د ماشومانو د حقونو د تحفظ لپاره ځانګړي قوانین جوړ کړي دي. که چرته د دغه قوانینو سرغړونه کیږي نو هر څوک کولی شي چې کمیشن پرې خبر کړي. نور تفصیل پې د پېښور نه د ډیوه خبریال مدثر شاه وړاندې کوي.
د ماشومانو د حقونو نا دولتي اداره ساحل د 2022 لومبو شپږ میاشتو راپور کې ادعا کوي پاکستان کې دغه موده کې 2211 ماشومان د جنسي تاریخ کار شوی دي. یعنی هر ورځ پاکستان کې 200 ماشومان سره جنسي زیاتې شوې دي. راپور کې ویل شوی دي د 2021 لومبو شپږ میاشتو کې د اغیزمنو شمیره هر ورځ 10 ماشومان. دغه ورځ د پښتونخوا د پولیسو راپور تر مخې 19 کال کې 1015 شلم کې 323 او یوشتم کې 308 ماشومان جنسی زیاتی سره مخ شوي. د ماشومانو د حقونو مبارز عمران ټکر دی وتوای د هر کال تیرې دو کې د کې اضافه په نظر راځي.
نو دغه تناسب سره چې وګورئ په دې کې د په دې دریو کالو کې 9% اضافه شوی ده. دغه شان بل یو سیز د کرونیک ته یو تری خړخت ته هغه د جدي ماشومان سره یوازې دانه جنسی تیری کیږي بلکې دا غیر جنسی تیری نه پس مړی نه هم کیږي.
وای جنسی زیاتی سره د مخشو ماشومان عمرونه د شپږونه تر 11 کالو پورې دی. 55% جنکۍ او 50% هلکان دي. پوهان وای اکثره پیښو کې ککړ تنان پټ پاتې شي کم چې د پولیسو لخوا نیول شوي وي. وروسته بیا چا ته هم معلومه نشي چې عدالت ورته څومره سزا ورکړه. لکه قانون پوه خوشنود ذاکر خان ایډوکیټ چې وای
زمونږ ملک سزا وا پراپر او زمونږ پروسیجر لګ آسان وي زمونږ ماحول داسې وي زمونږ په پروسیکیوشن زمونږ جوډیشری زمونږ پولیس زمونږ خپل د مور او پلار رویه دا ټول د دې جنسي زیاتو او د ماشومان او د مرډر کولو او د قتل کولو دا ټول مونږ ریسپانسیبل یو.
تیر کال جون کې د پښتونخوا اسمبلی ماشومان سره د جنسي زیاتی د دای جنسي فلمونه جوړونکو او جسمانی آزاد کاروبار کوونکو ته د تیزندې یا عمر قید سزا ورکولو قانون منزور کړو. د پښتونخوا د ماشومان د تحفظ او خېګړې کمیشن مشر اعجاز محمد خان وای ک چرته کوم علاقه کې ماشوم سره زیاتې کیږي نو باید دای ته د اطلاع ورکړې شي.
د وکه مونږ په ګراس روټ لیول باندې باندې ډیسټریکټ کې 1066 چایلډ پروټیکشن کمیټیز په ویلیج کونسل او نیبرهډ کونسل لیول باندې جوړې کړې دي. د مقصد دا دی چې خلک سنسټایز شي، پیرنټس سنسټایز شي، ټیچرز سنسټایز شي او خلک لینک شي سیستم سره. ځکه زموږ 1121 هیلپ لاین ده. تاسو په ساتات په ځای د غم کوم چې کدا چې مشومن ریس باندې وي، اې څه پرابلم وي، څه مسله وي، په کار دا دی چې خلک به دې باندې هغه رپورت کړي.
پوهان وایي ماشومان سره د جنسي زیاتی د مخنیوي لپاره باید هر صوبه تعلیمي نصاب کې خصوصي مضامین شامل کړي. هر ماشوم په دې پوه کړي شي چې کوم تن د ته په غلط سترګه ګوري نو چې مور پلار او خپل استاد په دې خبر کړي. مدثر شاه، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
ګران اوریدونکو، وایس اف امریکا ډیوا ده. په پاکستان کې د غیر یقیني سیاسي صورتحال، بیروزګاری او ګرانۍ له وجې په ګڼ شمیر کې تعلیم یافته ځوانان د ملک نه بهر روان دي. دغه ځوانان وایي ورځ په ورځ په ملک کې اقتصادي کړکیچ او غیر یقیني صورتحال کې اضافه کیږي او هغوی نشي کولی چې د ښه تعلیم ترلاسه کولو باوجود په ډېره کمه تنخواه کار وکړي. سرکاري شمیرې ښایي په تیر کال کې 15,000 تعلیم یافته ځوانان د ملک نه بهر وتلي دي. تفصیل پې د ډیوه خبریال ریاض حسین وړاندې کوي.
اویس انور په عبدالولی خان په هنتون کې لوړې زده کړې کوي. دی وايي په ملک کې د اقتصادي بے ثباتۍ او پالیسو جوړونکو نه سخت مایوس دي. سرکاری شمیرے وائی په پاکستان کې د اقتصادي او سیاسي بے یقینی له وجې تعلیم یافته ځوانانو د ملک نه بهر په تګ کې اضافه شوې. د پاکستان بیورو اف امیګریشن د رپورٹ مطابق تیر کال 2022 کې د اونیم لکه نه زیات تعلیم یافته ځوانان د ملک نه بهر تلي چې پکې منځنی ختیځ او اروپا هیوادونه شامل دي. د عبدالولی خان په هنتون د شپاړسم جمعات طالب علم وقاص احمد وی ویډیو ته وایي ځوانان مایوس دي او خپل روښانه مستقبل د پاره پاکستان پرېږدي.
یوت خپل فیوچر سیکیور په دې ملک کې نخ کاری هغه وای چې زه سبق کوم شپارس کاله تلس کاله تعلیم کوم. دا تعلیم په دې ملک کې کم دی. امپلایمنت ریشو ډیره زیاته کمه ده. ماته په دې باندې یو سیکیور جاب یو عزتمن جاب نشي ملاوي دی. نو د خپل فیوچر د شورټی د پاره د سیکیورټی د پاره چې زما یو زما فیوچر یو سیکیور فیوچر جوړ شي دا غي د پاره یو روان دی بار ملک تک کوي.
سړنې وایي د غربت د زیاتوالي او بیروزګاری له وجې په پاکستان کې د خلکو ژوند سخت اغیزمن شوی. امروزه ګرانی 30% نه زیاته ده. د بهر هیوادونو نه پاکستان ته پانګونې 15% کمی شوی. حکومتي شمیرې وایي د سیلابونو وروسته په غربت کې 1.9% نوره اضافه شوی او بیروزګاری 6.3% ریکارډ شوی. سرکاري کارکونکي وایي د اقتصادي ستونزو له وجې ژوند ګران شوی او د بچو بنیادی ضرورتونه هم په مشکله پوره کوي. په دې حق لا پروفیسر یوسف خان صدا سی وایي
خو دا عام وګړي خو بالکل تصور هم غزته نه کوچا به خوشاله یا بلغه ماشي حالت خېږه چې عام مزدور کاروم د کاتو سر روپو ته ناشې بنیادی ضرورتونو کې د یو ټایم جو ټایم او روټه خړل دي دا هم چې کم دي خلکو ته ډېر په مسله او په تقریبا نه ملایويږي.
په پاکستان کې د ایمیګریشن څنګه وایي په کال 2022 کې 2000 ډاکټرانو انجنیرانو او د انفارمیشن ټیکنالوژي په ځوانان د ملک نه بهر تلي او درې نیم لکه ټیکنیکل ځوانانو دا ملک پریخیده. دا ریپورت تر مخه 2,40,000 ځوانان د پنجاب صوبه، 2,60,000 د خیبر پختونخوا، 8,30,000 د قبایلی ضلعو، 4,30,000 د سند او 10,000 ځوانان د بلوچستان صوبې نه بهر هیوادونو ته تللي دي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، مردان.
اگر من اوریدم خدا وایس اف امریکا ډیوا دا. د وایس اف امریکا ډیوا خبری خبرونه د واشنگتن ډی سی ناوړی. د ډیوا همکار سردار علي ټکر نن بیا د یو شاعر او لیکوال ژوند او فن تکتنه کړی ده. راځي چې تفصیل یې په دغه رپورت کې واورو.
خو ګورېدونکو نن به د سره د یو بل شاعر په حواله نظر شریکو. د دې شاعر نوم دی عبدالکریم کاکړ اخونزاده. خغلی عبدالحی حبیبی سے پخپل کتاب پختانه شعرا اول حصہ کی د عبدالکریم کاکړ اخونزاده په حوالہ داسی لکی. وای چې عبدالکریم کاکړ اخونزاده د قندهار یو ډیر ښه علم او شاعر په علمی کورنۍ کې لوی شو او علمانه ژوند دی تیرولو. په مشرق علوم او لک فقہ او اخلاقیاتو کې خ ماهر دی. په یو لسوا او یو 50 هجری کې پیدا او د سلور اتیا کالو چې په کال 2200 او 15 هجری کې حق ورسید. عبدالکریم کاکړ اخونزاده د عربی د عین العلم په پښتو نظم کې ترجمه کړی ده او نوم یې ورته زین العلم ایښی دی. دا کتاب د په 2024 هجری کې سرته رسولی. نو راځه چې د کلام د نمونه د سره شریک کړو. هغه څوک چې اخلاقی وي، هغه څوک چې اخلاقی وي د هغه نوم به باقی وي. که د چا اخلاق ښه نه وي، که د چا اخلاق ښه نه وي د هغه به ژوند ښه نه وي. او د اسلام خوخه اخلاق، د اسلام خوخه اخلاق دی چې پدرس ادیانو تاق دی. د اسلام دین دی راغلی، د اسلام دین دی راغلی پیغمبر دی پاسیدلی چې پرکړي خ اخلاق، چې پرکړي خ اخلاق او هر ذکری دا نصاب. خوګوري دنکو پراتلون کې پروګرام کې بعد د یو بل نوی شعر سرستا سو په خدمت کې زریګو. اوس ما سردار علي ټکر لا اجازه ترکه په لوی لام سپارو او خجون درته غواړو.
ګران اوریدونکو دا وایس اف امریکا ډیوا ده. د وایس اف امریکا ډیوا خبری خپرونه د واشنگتن ډی سي نوري. په خبری خپرونه کې وخت شوې د اداریا د امریکا د حکومت نظر سرګندوي. او تاسو د پاره زمونږ همکار مختار خلیل تیار کړی ده.
په اوکراین د روس د اس بي هیڅ حملې د 300 نه زیاتې ورځې شوې دي. امریکا د دې خبرې پوښ نیت کړی دی چې اوکراین به د خپلو خلکو د حفاظت کولو جوګه کوي. صدر بایدن د اوکراین صدر ولادیمیر زیلنسکی سره خپل یو ملاقات کې اوکراین سره د امریکای د ټینګې مرستې پخلی کړی دی او اوکراین نه د روس د فوجونو وشتو اهمیت بیان کړی دی. صدر بایدن په دغه موقع وویل چې د امریکای اولس اوکراین سره ټینګ ولاړ دی او ولاړ به وي. موږ به تر هغې پورې اوکراین سره ولاړ یو تر څو چې ضرورت وي. صدر بایدن زیاته کړه د اوکراین خلک چې دا وخت څه کوي او کمی کامیابی ترلاسه کوي د دې نه یوازې د اوکراین لپاره ولې د ټولې دنیا لپاره ډېر لوی اهمیت دی. په دې وجه صدر بایدن د اوکراین صدر ولادیمیر زیلنسکی سره د ملاقات په موقع د اوکراین خلکو له د انساني خواخوږۍ د کارونو لپاره د 300 او 1 میلیون ډالرو د اضافي امداد ورکولو اعلان وکړو. دا امداد به اوکراین ته نړیوالي ترقۍ لپاره د امریکای د ادارې د یو ایس ایډ په ذریعه رسولی شي. صدر بایدن وایي چې په دې رقم د اوکراین 1500 نه زیاتو خلکو ته د خوراک او د نقدو په شکل کې امداد ورسولی شي. دې نه علاوه په دې به د اوکراین د 1500 نه د زیاتو خلکو لپاره د دارو درملو د سکلو د صفا اوبو او په دې سخت ژمي کې د خپلو کورونو د ګرم ساتلو بندوبستونه هم وشي. صدر بایدن د دې امداد نه علاوه هم اوکراین له یو عرب 500 کروڑ ډالرو د مالیت دفاعي امداد ورکړی دی. په دفاعي امداد کې فوجي اوزار او د توپخانی ټینکونو د راکټ لانچرو د فار غوره بارود ورکیدل شامل دي. امریکای خپلو اتحادیانو او ملګرو ملکونو سره په شریکه د اوکراین د بجلی د رصد د نقصانی نظام د مرمت کولو لپاره د اهم اوزارو ورکولو کار هم شروع کړی دی چې داشان اوکراین په د بجلی د رصد خپل نظام د روس د حملو نه محفوظه او ساتلی شي. صدر بایدن نور اوه روس چې کوم عمل راخسته دی مونږ د دې په جواب کې خډاګیزه دریز اختیار کړی دی. روس د قصد د اوکراین په بنیادی اډانه حمله کوي. د اوکراین خلکو له درنا او د تودوالي د بندوبست کولو نظام تباه کوي ځکه چې نن ورځ د اوکراین خلک په توره تیاره کې سخت یخنۍ ته پراته دي. روس د موجوده جمینه د وسلې کار اخلي. خلک د یخنۍ او د نهرې نه وجني او دوی د یو بل نه جدا ساتلي دي. امریکای د اوکراین د خلکو د میړانې ستاینه کړې ده او پوخ نیت کړی دی چې د اوکراین خلک به د موجوده سخت یخنۍ نه او د روس د زورګیرۍ نه بچ ساتي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل وی او اے واشنگتن ډی سی 20238 یو ایس اے. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او اے د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.